د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ چپه 12 پښنوی په افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې خبري شي. تر خبرونو وروسته مو له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده او د افغانستان د سولې د دارالانشا د مشر څرګندونې په دې اړه در سره شریکه وو چې د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي. خو خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
په کندهار کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه د وسلواله په حمله کې وشل شو. په خوست ولایت کې د انسان تختون کو یو مهمه ډله نیول شوې ده او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته روان دی. د خبرونو تفصیل. په کندهار ولایت کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې د 215م اتل قل اردو پر ملکی مرستيال خانغه او د هغه پر زوی 13 شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په سالون خان چمن کې د سالون خان چمن سیمه کې د دوه وسلوالو لخوا داسې وشوې. د خپلواک پوینا په دې حمله کې د قل اردو ملکی مرستيال او د هغه زوی ټپیان شول خو خان اغا روختون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه. خپلواک زیاتوي چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. په خوست ولایت کې د انسان تختونکو یو ډله نیول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تختونکي د خوست د مرکز په لکن کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. دغه ریاست په نن خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې چې شیر محمد مشري کوله د امرالله په نوم یو ماشوم له خوست ښار څخه تختولی و او د هغه له کورنۍ څخه زرګونه ډالره غوښتنه کړې وه. اعلامیه وایي دغه 15 انسان تختونکي ونیول شوي او ماشوم د هغوی کورنۍ ته سپارل شوی دی. د لوګر ولایت چارواکي وایي په نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به په څو محدودو کلونو کې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مګه په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي یا د غله کورنۍ نه یوه افغانۍ راټول کړو نو مګه کولای شو له درېو نه تر څلورو کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د چارواک پوینا اوس مهال د لوګر یو سره ولس خونځي ودانې نه لري خو کچیرته د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه افغانۍ راټوله شي نو د درېو نه تر څلورو کلونو پورې ټولو بې سرپنا خونځیو ته ورباندې ودانۍ جوړېدای شي. د ایران ولسمشر نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته ځي. حسن روحاني به له پاکستاني مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. ایران وروسته تر هغې چې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل پیل شول د سیمې له هیوادونو او ګاونډیانو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراخوالي هڅه کوي. له حسن روحاني سره په دې سفر کې د کابینې 8 وزیران هم شامل دي. دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران ولسمشر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ایران څخه انرژي ته محتاج پاکستان ته د ګاز د پایپ لاین د غزولو زندول شوی موضوع به د دواړو هیوادونو د مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. د غرض د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ د کړکیچ په حل کې د دریمګړي په توګه د اسلام آباد د رول په اړه به هم په دې کتنو کې خبرې ترسره شي. د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ کسان نیولې دي. دا خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه. د فدرال څارنوالانو ویان اریک وانو ویل دغه کسان د بروکسل په شمال مرکزي سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلټنې پر مهال نیول شوي دي. د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب به نن پرېکړه وشي. لږ تر لږه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځایو د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلی لا نه دي نیول شوي. د تېرې اونۍ حمله په همدې ځایونو کې شوې. څو ورځې مخکې پولیسو پر یو اپارتمان چې ګمان کې د درې برید کوونکي په هوایي ډګر کې تر حملو مخکې پکې اوسېدلي وو چاپه ووهله. دغو برید کوونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د سې شنبې په ورځ په خپلو لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای شویو منفجره موادو په مرسته حمله وکړه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینووا وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت ونیولی دی. کازینووا وویل د پاریس په شمال لویدیځ اغژنتوی سیمه کې دا چاپه د دې مهم مشکوک کس د نیولو سبب شوه. ده وویل داسې محسوس اسناد نه دي ترلاسه شوي چې وښیي آیا د برید دغه پلان د پاریس یا هم بروکسل له روسیو حملو سره ارتباط لري او که څنګه. د اسلامي دولت په نامې ډلې یا داعش وسلوالو چې د سه شنبې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د میترو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغو وسلوالو سره اړیکه لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول شوی کس فرانسوی دی او په یو تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هیواد برید وکړي. ده ونه ویل چې دا کومه شبکه ده، خو زیاته کړه چې شک کېږي چې مشکوک کس په لوړ سطحه د یوې حملې په پلانولو بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې موافقه وکړه چې هڅه به وکړي د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مذاکرات مخته بوزي. جان کیری دا خبره پرون په کرملن کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. امریکا او روسیې چې 13 میاشتې په سوریه کې د یو نسبي اورمن منځګړتوب وکړ موافقه کړې چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د سورې په خبرو کې برخه واخلي. د خبرې د اسد د برخلیک پر سر د جنجال له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. جان کیری ویل واشنگتن او مسکو د سوریې لپاره تر اگست میاشت پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکاري هم موافقه کړې ده. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. او د روسیې خبري اژانسونو پرون خبر ورکړ چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یو سرتېری هغه وخت وژل شو چې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې هوایي حملې تنظیمولې. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې په یو هوایي اډه کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو دغه افسر په تروریستي اهدافو د روسیې د هوایي حملو د لارښوونې په وخت کې د ځانګړي ماموریت د پرمخ بیولو پر مهال وژل شو. د انټرفاکس سرچینه وایي دغه سرتېری وروسته له هغې چې ترسانو لخوا محاصره شو خپله پر ځان د هوایي حملې امر وکړ او په اتلولۍ سره مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو دا مسله د افغانستان د سولې له عالي شورا سره شریکه کړې ده چې څرنګه له طالبانو سره د سولې خبرې ځنډېدلې. بیا به واوري چې په خوست کې د افراطیت پر ضد کانفرنس کې علماو ځانمرګ بریدونه ناروا بللي او ښځو افراط د دوی د پرمختګ د لارې خنډ.
د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کیږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره ښځې د خپلو حقوقونه محروموي.
په کندهار کې د کوکنارو د کر د لمنځوړلو لپاره مبارزه ګړندې شوه.
میوند ولسوالۍ کې 8000 جریبه، په منځوړی ولسوالۍ کې 2000 جریبه او د پنجوایي په ولسوالۍ کې تقریبا 5000 جریبه د نشي توکو کښت لمنځه تللی دی.
د لوګر یو اوسیدونکی وایي
لوګر ولایت کې چې تقریبا موږ یو سل ولس مکاتبه تعمیر نه لري.
د لوګر والی د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو پروګرام جوړ کړی. وړاندې مو په خپرونه کې ترې په تفصیل خبرو. پاکستان ته د ایران د ولسمشر سفر څارو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرته طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي افغانستان به د سولې پر نورو لارو چارو باندې غور وکړي. افغانستان هیله لرله چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې یعنی نږدې 3 اونۍ مخکې د پاکستان په منځګړیتوب له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا خبرې وځنډېدلې او د طالبانو د ملا محمد اختر منصور ډلې اعلان وکړ چې په دې خبرو کې برخه نه اخلي. که څه هم افغانستان تر اوسه هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې شروع شي، خو په دې خبرو کې ځنډ د سولې عالي شورا ته اندېښنې پیدا کړې دي. زما همکار ناجی ساپی په کابل کې د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا مسله یې تعقیب کړې ده. ناجی جانې، د سولې د عالي شورا چارواکو تاسو ته څه ویلي دي؟
بله شیبر صاحب د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې خپل موقف روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې همکاري وکړي او یا د مذاکرې پیل شي. ښاغلي رفیقي وویل که چیرې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي نو دوی به نورې بدیلې لارې چارې پیدا کړي. نوموړي په دې اړه وویل
چرا باید نه آمادګي خود نشانه تنو سرتاج عزیز بصراحت
دی وایي چې ولې باید پاکستان د سولې په مذاکراتو کې خپل چمتووالی ونښي سره دې چې له دې وړاندې سرتاج عزیز په دې برخه کې په واضح ډول ویلي چې له طالبانو سره داسې مناسبات لري چې کولی شي پر هغوی خپل تاثیر ولري چې هغوی د مذاکراتو میز ته کښېنوي، خو چې اوس دوی ونه توانېدل د دې معنا ورکوي چې یو شمېر ملحوظات شته چې دوی نه غواړي چې دا کار وکړي. او موږ باید په دې پوه شو چې دوی دا کار کوي یا نه. په دې برخه کې زموږ چمتووالی څه کېږي؟ موږ باید په دې برخه کې ټولو مسایلو باندې باید چې پوه شو. که چېرې دوی وایي هغوی چمتو نه وي نو موږ به په دې برخه کې نورې بدیلې لارې چارې ولټوو. البته دا خبرې به داسې حل کېږي چې ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي، خو دا مذاکرات د نامعلومې مودې لپاره ځنډېدلې دي. بلې شیبر صاحب،
ناجیه جانې، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ایوب رفیقي دا خبره ونه کړه چې کومې لارې چارې دي، یعنې د واضح نه کړې نورې لارې چارې.
بله دغه پښتنه موږ هم ونه وکړه، خو هغوی په دې برخه کې څه ونه ویلي. یوازې دومره یادونه وکړه چې که چیرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي چې دوی د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان سره همکاري نه لري نو دوی به یو شمېر نورې بدیلې لارې چارې ورته پیدا کړي.
مخکې په څلور اړخیزو خبرو کې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې او بیا په کابل کې هم ترسره شوې، داس ویل کېدل چې دغه څلور سره هیوادونه به په ګډه هغه طالبان وځپي چې دوی د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. دا خبره یاده نه شوه؟
بله، په دې برخه کې دوی یادونه وکړه چې پاکستان تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په دې برخه کې به همکاري کوي او هغه طالبان به ځپي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. خو اوس دوی ویلي چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، خو هغه ملحوظاتو په اړه هم یادونه یې ونه کړه. او دوی ویل که چېرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي نو دوی به له هغې وروسته به پرېکړه وکړي او نورې بدیلې لارې چارې به پیدا کړي.
ناجیه صاحب، مننه. د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول. په یوې خبرتیا پسې خوست ته ورځو، هلته له افراطیت سره د مبارزې د دوه ورځني کانفرانس له جزئیاتو تاسو خبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې له افراطیت سره د مبارزې دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې ویناوالو وویل چې په اسلام کې افراطیت ځای نه لري. دوی ځان وژنه او انسان وژنه هم د اسلام له دین سره په ټکر کې وبلله او غوښتنه یې وکړه چې دا ډول اعمالو پر وړاندې باید ټوله اسلامي نړۍ په ګډه مبارزه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییزه فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځم په ورځ د مصر د الازهر پانتون استاد ډاکټر محمد فتحی النادی د کانفرنس په څنډه کې آزادۍ رادیو سره خبرو کې د ویسولیز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع
يعني اول علم او پوها پکار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې پکار دي د عدالت تامین اول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او کچیرته نه کېده نو هغې سره د مناسب قدم اخیستل. نو ان شاء الله تعالی چې ټوله نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي.
ډاکټر محمد فتحی النادی زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغه سي ناوړې کړنې د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چاته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدي کړنې نه دا پکلک علما غندي او د تنا روا کړنې وایي.
فيما لا يفيد
د خصوصي او دینی عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیده او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیده لحاظ ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظ همدا وجه ده د افراطیت هغه دي چې بې ځایه قتلونه کیږي همدارنګې بې ځایه ښځې سنګساریږي.
د خوز د ښځو چارو رئیسه د ښځو د حقوقو تلف کېدل ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي ښځې د خپلو حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزه په دې دوه ورځني کنفرانس کې یو تن ویناوال مولوي حضرت الله وویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلې وي په همه هغه اندازه نظام کې سیاسي امنیتي او اقتصادي ستونزې کمې وي.
په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. چارواکي وایي چې د کندهار په ژیړی میوند او پنجوایي ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکه کړې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
که څه هم د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په کندهار کې د نشي توکو په ځانګړې توګه د کوکنارو د کښتونو د کموالي خبر ورکړی خو بیا هم د کندهار په ولسوالیو کې پر زرهاو جریبه ځمکه د کوکنارو کښتونه سوي. د کندهار د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي سږکال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو په کښتونو کې د اوبو د کمښت له امله په زیاته اندازه کموالی راغلی. شکران وایي د کوکنارو د کښتونو د اړولو کمپاین سږکال دوی له ټاکلي وخت مخکې پیل کړی.
تاسو ته بهتره معلومه ده دا کمپاین چې سعودي دا د هغه وخت چې موږ ته د وزارت خوا څخه پلان او تقسیم او کاتره کېږي هغه وخت مطابق نه و. دا د مخه جلوګیري و چې د کښت د تخریب د مخه د باید جلوګیري سوی وای. نو دا کښت تخریب سوی دی او په تعداد تقریبا د میوند ولسوالۍ کې 8,000 جریبه په ژړی ولسوالۍ کې 2,000 جریبه او د پنجوایي په ولسوالۍ کې تقریبا په 15,000 جریبه ځکه له منځه د کښت د نشي توکو کښت له منځه تللی دی ځکه پاکه.
شکران ویل د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت ورته شش کال په کندهار کې د 2500 هکتار کوکنارو داړولو هدف ټاکلی. د ویل ټاکل شوی هدف د تیر کال په پرتله کم دی.
خوشبختانه وایم چې سږ کال موږ ته د نورو د کلو په پرتله ډېر سهولت دی او هر ځای چې کار وسي هغه په ټارګېټ کې حساب دی. هر ځای چې تاریخ کړل شوي هغه ټارګېټ دی او د ټولو وظیفه ده چې هر ځای د نشري توکو کښت وي هغه له منځه یوسو. تقریبا 2000 هکتاره موږ ته ټارګېټ ټاکل شوی.
نوموړی همداراز وایي چې د کوکنارو د اړولو د کمپاین سره هممهاله په کندهار کې د فورزون د پروګرام په ګډون د یو شمېر موسساتو لخوا د کروندګرو سره د بدلي معیشت پروژې هم دوام لري. د تمه وښودل چې د دغو پروژو پلي کېدل به د کوکنارو د کرکلي کچه نور هم کامه کړي.
مشترکاً امهنګ یو فعالیت او پلان لري چې هغه پروژه د بدلی معیشت چې د بزګرانو په ژوند کې د تعاون لپاره وي او د نشي توکو د پکښت کې د کمښت لپاره پروژه عملي کوي چې ښه مثالونه یې موږ د کارډیا پورزون ایم سي او نور مؤسسات لري چې په کندهار کې اوس پیلن کار شروع کړی دی او د جی پی آی پروګرام چې د وزارت لخوا څخه د سفارت امریکا لخوا څخه کومک کړي هغه پروګرامونه تطبیق کوي چې د قان میواره پروژه عملي کړي او د بدلی معیشت یعنې د بزګرانو په ژوند کې تعاون لاسي زموږ زراعت او اقتصاد درست وکړي.
بیکاری، بې سوادي، د اقتصاد کمزوري، د نشي توکو د بیل وړوالي، د نشي موادو د مافیا لخوا نشي موادو ته د کروندګرو هڅونه او ځینې امنیتي ستونزې هغه عوامل دي چې له امله یې ځینې کروندګر د نشي موادو په کرکیله لاس پورې کوي. افغان دولت هر کال د کوکنارو د کښت پر مهال د جدي مبارزې خبر ورکوي، خو لا هم بزګر د کوکنارو د کار څخه مخ نه اړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. بلورته په فرا ولایت کې سش کال بزګرانو د ترکاریو کرلو ته مخه کړې، خو وایي چې دولت باید بازار ورته پیدا کړي. د فرا د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې، خو د خرڅلاو لپاره سم بازار نشته. احمد شاه فطرت له فرا څخه راپور لري.
په فراه ولایت کې سږ کال بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فرای کروندګرو سږ کال یو زیات اندازه ترکاري په خاص ډول بادرنګ په خپلو ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته یې ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې دوه تنه کروندګر په دې اند دي که دولت د دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري. په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دامګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټول ولایت ته صادرېږي. د ښاغلي بهاري په وینا سږ کال فرای کروندګرو تر ډېره ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
حلال کشته نسبت تاریاکو د کرلو ته ترجیح ورکړې ده او د فراه په ولایت کښې ټوله دهقانان د بادرنګو د سبزیجاتو په حساب باندې دلته په کروندو باندې سره بخود دي. د فراه د ولایت د بادرنګو حاصلات د افغانستان و نورو ولایتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دې ځایو ته لیږل کېږي.
فرای کروندګر یو اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډېر شي نو بیه یې ټیټېږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډېره پراخ کرنیز ځمکې لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو سږ کال که څه هم څه ناڅه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډېری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلې دي. فرای کروندګر وایي که دولت دوی سره د کرنیزو امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کری او لبلی خوابه د هیواد په اقتصاد کې هم پوره ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمسونه لولو او د 4 بجو په خپرونه کې چې تر 5 بجو دوام کوي ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی او له 5 تر 6 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام په دري ژبه فاریاب ته ځانګړی شوی دی. دا ازادي راډیو اورېدونکي کولی شي چې دغو دواړو پروګرامونو ته زنګ ووهي او په خپرونه کې برخه واخلي. اوس به لوګر ته مخه کړو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې هره ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه یوه افغانۍ راټولې شي او بیا به په دې پیسو د ښوونځیو ودانۍ جوړوي. د چارواکو په وینا اوس مهال د لوګر 112 ښوونځي ودانۍ نه لري. که چیرې د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه یوه افغانۍ راټوله شي نو له 3 تر 4 کلونو پورې به ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ورباندې ودانۍ جوړې شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر والی حلیم فدایی ازاده راډیو ته وایي کچیر د لوګر لزده کوونکو هر ورځ یوه افغانۍ راټول شي نو دا په میاشت کې 3.2 میلیون افغانۍ کیږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیون افغانۍ ورسره جوړیږي چې د همدې پروګرام د عملي کېدو لارې په لوګر کې په 3 یا 4 کلونو کې ټولو بی سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي.
موږ په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي یا د غله کورنۍ نه یوه افغانۍ راټول کړو نو موږ کولای سو له 3 تر 4 کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي په خپله جوړوي او دا د کورنیو او خلکو لپاره یوه داسې پانګه ده چې ګټې څخه یې بیرته دوی برخمن کیږي.
د دې واضح او څرګند پیغام دا دی چې موږ به ښوونځی په خپلو جوړوو او په ښوونځي باندې پیسې لګول دا بې ځایه نه دي بلکې دا پانګه ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته.
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانزی د چارواکو له لورې پیل شوی دا پروګرام یو ښه نوښت بولي او زیاتوي چې
هیله مو دا ده چې دغه پروګرام سره د لوګر اوسیدونکي او په ټول کې هیوادوال مرسته وکړي او دغه پروګرام بریالی کړي. زه باور یم که چیرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي نو د پوهنې ریاست په ټول کې د پوهنې وزارت په ځان بسیا شي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون په اساسي ستونزو کې حسابیږي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر 112 سبب ښوونځي سرپناه ودانۍ نه لري.
لوګر ولایت کې چې تقریبا موږ 112 مکاتبه تعمیر نه لري دغه ستونزې ته د پای ټکی کېدو دغه پروګرام په کامیابولو کې انشاءالله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي تر کومه حده چې له خلکو سره مناسبه درلودله ټولو مشرانو او شوراګانو مدني ټولنو د دې هرکلای کړی دی.
د لوګر چارواکو وویل چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د مرستې د لویو صندوقونو پر کېښودو لګیا دي تر څو هره ورځ د ښوونځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې یوه یوه افغانۍ واچوي. کتونکي هم په دې باور دي که چیرې هره ورځ د ښوونځي صندوق ته د زده کوونکو لخوا یوه یوه افغانۍ واچول شي نو نه یوازې د ټولو زده کوونکو هغه کره شمېره به معلومه شي بلکې کورنۍ به ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لیږلو ته متوجه شي او په دې سره به د ودانیو په ګډون د پوهنې د بهیر ډېری ستونزې هوارې شي.
بیا هم د معرف په اړه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد له ښوونځیو باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه شي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 ځلې له ښوونځیو نه پوځي استفاده شوې ده. صفي الله سانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ښوونځیو نه د پوځي اهدافو د استفادې په اړه یو رپورټ خپور کړ، د پوهنې وزارت وایي ښوونځي باید په هیڅ ډول حالاتو کې د پوځي اډو او سنګرونو په توګه ونه کارول شي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. په جګړه کې له ټولو ښکېلو ځواکونو زموږ تلپاتې غوښتنه دا ده چې ښوونځي دې له جګړو جلا حساب کړي او پرېږدي چې دغه هیواد بچیان په یوه امن فضا کې درس ولولي. په هغو ښوونځیو کې چې درسونه نشته هم باید په هیڅ ډول ترې پوځي استفاده ونه شي. د پوهنې وزارت ویاند همداراز وویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته یې مکتوبونه لیږلي چې آن له هغو ښوونځیو چې پکې درس هم نه ورکول کېږي د پوځي اهدافو لپاره کار وانخلي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی. په ریپورټ کې راغلي چې 15 واره افغان پوځیان او 15 ځله نور هم وسلوالو مخالفینو له ښوونځیو د سنګرونو او یو پوځي مرکزونو په توګه استفاده کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیڅ ځای کې افغان پوځیان او ښوونځي د پوستو او یا پوځي اډو په توګه نه دي کارولي. دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر ما از مکاتب و یا از محلات
که موږ له ښوونځي او د خلکو د هستوګنو له سیمو دښمن لري باسو، په دغو سیمو کې زموږ موقتي حضور د دې په معنا نه دی چې موږ هلته پوستې جوړو. و موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم د دغه وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان له ښوونځیو د پوځي استفادې په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په 2015 میلادي کال کې افغان حکومت د امن ښوونځیو په نوم یو فرمان لاسلیک کړ چې پکې له ښوونځیو د پوځي استفادې د بندولو په مسلې ټینګار شوی دی. اخوا افغان کارپوه احمد شجاع وایي باید د امن ښوونځیو فرمان عملي شي، کنه نو له ښوونځیو موقتي او دایمي پوځي استفاده د دې ترڅنګ چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې کوي ښوونځیو ته هم سخت زیان اړوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پانه کې azadiradio.com.
د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. شپږم اوور روان دی. استرالیا درې سلویش منډې کړي دي. دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. اوس هم ستاسو یې سیمې سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
اسلام ارمان له خوست لیکي چې چرته د لوړو زده کړو وزارت د کانکور نتیجه ژر اعلان نکړي، محصلینو ته به ستونزې پیدا شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع ولسوالۍ لیکي دا چې په شمال کې د عطا محمد نور او دوستم ترمنځ پر عکسونو جګړه شوې د شرم ځای دی. سمیع الله حلمي تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي چې همدا شیبه په څمکنیو کې نری نری باران وري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر د هلمند حالات باید له نږدې وګوري. کمال الدین سپان د ننګرهار له ارغستانه لیکي داعش یو تل بیا غواړي په ننګرهار او کونړ کې ریښې وکړي او اوس ویل کېږي چې د داعش ترڅنګ جنگل باغ ډلې هم د راډیو فعالیت پیل کړی. البته ازادي راډیو تر دې دمه دا خبره نه تاییدوي. او سمیع الله حلمي تندر یو شمیر نور سیمیسونه هم ازادي راډیو ته راستولی دي. دی هر وخت هڅه کوي له مننه کوو. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په کندهار کې د 215م اتل خل اردو مسلکي ملکی مرستیال تیر شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار چارواکي وایي چې پر ملکی مرستیال خانغه او د هغه پر زوی تیر شپه د کندهار د ډن ولسوالۍ په سالون خان چمن سیمه کې د وسلواله خوا ډزې وشوې. په خصوصیت کې د انسان تختون کو یو ډله نیول شوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تختون کې د خوست د مرکز په لکن کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به یې د محصلانو څخه د راټول شوو پیسو په ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. د ایران ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي. حسن روحاني به له پاکستاني مشرانو سره د سوداګري جوړکو د پراخوالي پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت و نیولی دی. نوموړي دا نه دي ویلي چې دا کس په کومې ډلې پورې تړلی دی. او د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ مشکوک کسان نیولي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر پای 1909 شپېته د اوبو کانالونو جوړ شي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کانالونه به د هیواد په 24 ولایتونو کې د 2014 کال تر سپتمبر پورې جوړ شي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغو کانالونو سره به 350,000 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. د فراه ولایت د کرنې مسؤل وایي چې 150 کروندګرو ته به د سویابینو تخم وویشي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله متین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تخمونو له ویشلو څخه یې هدف دا دی چې معلوم کړي چې د سویابینو کښت په دغه ولایت کې کومه نتیجه ورکوي او کنه. د ښاغلي متین په خبره د دغه سویابینو حاصلات به د یوې خاصې موسې لخوا په مناسبه بایه رانیول کېږي چې اوس مهال ډیرو کروندګرو دې ته زړه ښه کړی چې یاد کښت ته مخه کړي. او د مزار شریف یو شمیر سوداګر وایي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون، نامني او د برښنا په برخه کې ستونزې اندېښمن کړي دي. دا سوداګر وایي چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او کله دوی ملاتړ ونه شي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ شي. په همدې حال کې د مزار شریف سوداګرۍ خونې اجرایي مشر نصیر احمد قاسمي ازادي راډیو ته دغه ستونزې ونی او وایي چې د سوداګرۍ او پانګونې ودې ته به پام وکړي تر څو خلکو ته د کارمندنې زمینه هم برابر شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سبا دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. د پاکستان او استرالیا د کرکټ د ټیم له اورستیو رنزونو مهم وړاندې خبر و خو اوس په پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر راپور راوخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی به نن د یو جګپوري پلاوي په ملګرتیا له پاکستانیو چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو مشران به د تجارتي اړیکو د پراختیا ترڅنګ پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو چارو خبرې وکړي. اسلام آباد ته د ایران د ولسمشر د سفر په اړه له پاکستانه راپور لرو.
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی باندې یو جګپوړي پلاوی په ملتیا په یو دورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحانی دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نوو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې سمو د وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحانی همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان سمو د مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 34 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې، خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېدل، چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیز اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سینټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پاکستان او ایران دواړه غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرو لور کې. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی هغه ایران اسی کې جوړ دی، پاکستان اسی تر رقم شروعات له مخکې په ایران باندې سینکشن وو او سینکشن ختم دی. ظاهر دی پاکستان همیشه سعودي عرب سره هم تعلقات پاتې شوي دي، امون په دې باندې خبر دي چې د سعودي عرب او د ایران چې دی آپس کې اوس تعلقات خراب دي، پشخره دي او سعودي عرب دا غوښتنه کوي پاکستان چې دی دغې سره ودرېږي. پاکستان ملک عوام دا نه غواړي چې هغه دې د دې په ګړه کې چې دی یو فریق سره یا بل سره ودرېږي، بلکې کوشش به کوي چې مخکې سعودي عرب ته تللي او اوس ایران والا ته هم دا خبره به کوي چې تاسو اختلافات خپل سعودي سره په امن طریقې باندې حل کولی شئ، نو کې هغې کې پاکستان خپل خدمات وته.
د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو د روان کال په جنوري کې تهران او ریاست ترمنځ دغه رامنځته شوي کړکېچ داواري په مقصد دواړه هیوادونو ته سفر وکړ او دغه کړکېچ په سوله ییز حل ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحانی مخکې په 2000 میلادي کال کې د دغه هیواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمی له یو جګپوړي پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی او دغه وخت له پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی وو.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی دی د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د دوه ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. بل لور ته د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تن نیولی چې وایي د هند استخباراتي ادارې یا را افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکي غوښتونکو بلوچانو ملاتړ کاوه. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وی استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندۍ تن نیولې دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را فعال افسر دی. سرفراز بوکټي وایي دغه هندي افسر په بلوچستان کې خپلواکي غوښتونکو بلوچانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شوه چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو تر شا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندۍ افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی اس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رای او فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډېره وخت ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسو به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډېر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یادی وښول سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستانه تیر ماښام په یوه خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له ده څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې ده منلی چې په بلوچستان او کراچۍ کې یې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه نه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم له منځه لاړ سي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هندي استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاسوهنې تورنه کړې ده، خو دا لومړی ځل ده چې د هندي استخباراتو د یوه افسر د نیول کېدو ادعا کېږي. تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هندی افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل سوی دی.
اوس به د پاکستان د کرکټ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په همدغه وار کې چې دغه اوس بشپړ شو، د استرالیا یو بل لوبغاړی آوټ شو او اوس استرالیا 46 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، اتم وار بشپړ شوی دی او د پاکستان نوبت خو به طبیعي خبره ده چې بیا وروسته رارسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو مشکوک سړی نیولی چې په فرانسه کې د تروریستي برید د یوې طرحې په وروستي پړاو کې و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم ضد مبارزې پر موضوع د اروپایي چارواکو له مشرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسېدلی. تفصیل له اجمل انڅخه.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاژینو وایي نیول شوی کس د یو بل برید د طرحې په وروستي پړاو کې و. کاژینو وایي پاریس ته څیرمه د ارګنټیول په سیمه کې د دې 40 کلن سړي نیول یوه لویه نیونه ده، خو تر اوسه داسې کاره ثبوت نشته چې د دې نیول شوي کس دې د پاریس یا د بروکسل د بریدونو طرحه کې لاس لرلی وي. د دې سړي نوم رادا کریکت ښودل شوی دی. باور دی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغو برید کوونکو چې د سې شنبې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په یو سټېشن کې چاودنې وکړې له هغه کسانو سره تړاو درلود چې د نومبر په 14 نیټه یې په پاریس کې بریدونه کړي وو او 130 کسان پکې وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي نیول شوی کس فرانسوی دی او له داسې یوې تروریستي شبکې سره تړاو لري چې په فرانسه کې بریدونه کول غواړي. نوموړي د دې شبکې نوم وانخیست، خو وی ویل داسې ښکاري چې دا سړی په لوړه کچه د بریدونو په پلان کې لاس لري. نوموړي ویل مشکوک کس له څو اونیو راهیسې تر څارنې لاندې و او پولیس د نوموړي د اپارتمان د خالي کولو پر مهال د چاودیدونکو موادو د شنډولو کارپوهان هم ځان سره بیولي وو. دوه فرانسوي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي په دې کس پسې د جنورۍ د میاشتې راهیسې د ترهګرۍ سره د ارتباط لرلو په شک لټون روانو. همدې خبري اژانس د بلجیمي چارواکو له خولې ویلي دي چې کریکت په سوریه کې د جګړې لپاره د جنګیالیو د جذبولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور په جولای میاشت کې له نورو مشکوک کسانو سره په غیاب کې د محکمې لخوا محکوم شوی وو. څېړونکي وایي نوموړي د دې شبکې لپاره د غلاو او مالونو د تښتولو لارې د مالي امکاناتو په برابرولو کې مهم رول درلود. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بروکسل ته رسېدلی. نوموړی به هلته د اروپایي ټولنې چارواکو سره د ترهګرۍ خلاف د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي او د دې اونۍ د تروریستي بریدونو قربانیانو ته به درناوی وړاندې کوي. کیری د بروکسل په هماغه هوایي ډګر کې چې لا هم د عمل وطنو پر مخ تړلی له مسکو څخه پر لاره د یو لنډ ځنډ لپاره ښکته شو. نوموړي دغلته ویل دې برید یو وار بیا د اړتیا جوته کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې باید یو موټی شو. دې ډلې په بروکسل کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو اوریدونکو مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله اتاته ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. زموږ دوستانو د تل هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي چې د هغه اوریدونکو په خبرو به پیل کوم چې وایي د دوی د سیمې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمه توګه نه رسېږي او په دې اړه شکایت راستولی دی. نور بل د وورو
السلام علیکم ولایت چاچنو ولسوالی مونږ چار د کلي اوسېدونکی یم. د عبدالولي په نامه دلته چې واکسین راشي وروره دلته چې واکسین راشي پولیو واکسین کوچنیانو ته نور کول کېږي. ما چې وګرځي بستېری کې زموږ کوچنیان ډېر سخته ناروغۍ سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کښې چې ناست دي دغه ماشونه چې ورکوي دغه ته چې وویل چې د وزارت خواښه چې 1500 کالدارې ورکوي د دغه به مزدوري د ورځې او دلته 200 کالدارې ورکوي. هغه چې ماشې راشي په کلي کښې وګرځي بېرته واکسین یې ویسي ویې زغلي. زما پیغام دې نشر شي وسلام.
محترم وروره ورته شکایتونه موږ په تیرو خپرونو کې هم درلوده. که څه هم موږ هڅه وکړي چې د روغتیا وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو او ستاسو شکایت ور ورسوو خو چا ځواب رانه کړ. خو دا موضوع به په راتلونکو خپرونو کې بیا تحقیق کړو تر څو دا مهمه برخه چې روغتیا ده او په تېره بیا د ماشومانو برخلیک ورسره تړلی دی باید په سمه توګه خدمات خلکو ته ورسېږي. نو ورځو نورو اورېدونکو ته چې پر نورو مسائلو یې خپل شکایتونه او ګیلې د پیغام په شکل باندې زموږ په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې ثبت کړي دي او موږ ته یې رسولي دي. راځئ چې په ګټه یې واورو.
السلام علیکم. زه انارګل معلم خوست اسماعیلخېلو هندوزل د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې موږ په 1988 کال کې د PRR امتحان ورکړی و په هغه ځای کې موږ ته پنځم بس پنځم قدم راکړی شو. موږ پخواني صدقه خاص معلمین یو. زموږ په ولسوالۍ کښې 30 تنه معلمینو ته تر اوسه پورې چې شپږ کاله پورې کېږي نه قدم نه بس نه کومه ترفی نه کوم د معاش لوړوالی راغلی دی. نو موږ د محترم اشرف غني څخه جدا هیله کوو چې موږ معلمین چې سابقه دار معلمین یو او د اوسنۍ ثمره د په خوست کښې چې تاسو وینئ دا زموږ د لاسو ثمره ده. نو هیله کېږي چې وزارت معارف ته هدایت وکړي چې د دغه پاتې معلمینو چې 30 تنه معلمین دي داسې به نور په ټول افغانستان کښې نور افغانستان کښې به هم وي. دغه ته ولې بس او مقام نه ورکوئ؟ ولې معاش نه ورکوئ؟ ولې قدم نه ورکوئ؟ څه علت دی؟ نو مونږ جدا نه هیله کړو چې مونږ مه ځبروئ. مونږ تاخیري حالت ته مونږ په 40 کاله معلمي کړې ده. دا مونږ ډېر خدمتونه دې وطن ته کړي دي. نو تاسو نه جدا نه هیله کړو چې په دې اخري وخت کښې مونږ مه ځبروئ. مونږ ته خپل حقوق راکړئ. نور نو ستاسو وخت نه ضایع کوم.
زه د وردګو لوی ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد څخه تاسو په تماس کې یم. زموږ د شیخ آباد مکتب د مکتب مسؤلین د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د تفریح په وخت کښې د باندې د دلیزه څخه د باندې نه شي راوتلی او اوس زموږ د مکتب احاطه منظور شوې ده. غواړو چې موږ احاطه ته تا وکړو خو د مکتب ساحه چې شرعي اسناد هم لري د غاصبینو لخوا نیول شوې ده. دوکانونه ته جوړ کړي درملتونونه ته جوړ کړي. موږ په دې باندې د سید آباد ولسوال صاحب کمانډان د امنیې ته ټول خبر کړي پېشنهادونه هم ورته کړي خو دی جدي دی هېڅ اقدام نه کېکو جدي اقدام نه کېکو له ځای نه تخلیه کوي او والي صاحب هم پرې خبر دی. آیا په دې کښې څه راز دی؟ په دې کښې څه مقصد دی چې دی نه تخلیه کوي او دا غیر چې اسناد نه لري د مځکې دولتي دي که نه دي دولتي؟ آیا د دوکاندارانو دو خلکو ته ولې دی امر نه کړو بل ځای نه ورته ټوکي چې د مکتب ساحه تخلیه کړو؟ په دې کښې څه مقصد او څه راز دی؟ وسلام.
الو السلام علیکم. زه محمد یم د بادغیس ولایت یم د غورماش د ولسوالۍ یم د شادخیلو د وشلاغ یمه. دا د غورماش انتن کار ته دی. دا یوه هفته کېږي موږ مسافر یو. د یاران په خاک یو 15 روپۍ خپل بچیانو ته واستوو. په میاشتو میاشتو دره کښې نه هغه لري نه موږ لرو. دغه پوښتنه مې ده چې دغه انتن زیر د ژره څخه جوړ کړي. موږ ډېر مشکل دی دا انتنه سره. د خدای په امان وسلام.
اولاد خوګیانو ولسوالۍ نه خبرې کوم چې د کابل جلال آباد دویم مین سړک د ننګرهار په ادامې ریاست ته ورکول شوی او د چینایانو شرکت ته یې وسپارلی دی. کار یې ډېر سست روان دی. نو زه هیله ورڅخه کوم او د دغې لین کوم خلک چې دي د خوګیانو ولسوالۍ پورې مربوط کوم خلک چې په دغې لین پراتي دا ټول هیله کوي چې دغه سړک چارې در تر زرا بیرته شروع شي او کار یې تیز ډیر سو. سلام
کندهار ولایت خبر کوم کریم استاد هرات او کندهار پر لار باندې خپل ناشتي د خلکو سره ترانسپورت پر نامه باندې 2000-3000 افغانۍ دار مسر صحیح ملي اردو کښنه وردی او طالبانو په واخص کې راځي چې څه کوس دي دا ملي اردو څنګه د جو کوي کنټینر یې شي د خلکو په څیر مجبور دا غلو څخه خلاص کړي مزه دولت صدا ویلو دې چې مزه دا غلو څخه خلاص کړي موږ په نو لار باندې شکې ټول مچوانان دار مچو شکې تکلیف ورکړي
السلام علیکم کوم بعد سلام پیغام ماشین کې ثبتوم روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ خبره در سره کوم موږ په جهراوت ولسوالۍ کې په داسې ځایو کې موږ کښتونه کرلي دي چې کمربند دي مشکل کښتونه ته نشو تلای کښتونه مې دغسې ولاړ دي کو دونو شی مې نه جوړ کړي کمزوري دي نو موږ غواړو چې د جراوت ولسوالۍ حکومت ډېر کمزوري دي او که کومک ورته راتلی کومک ورکړي که کومک نه شي کوی طالبان مخ ته روان دي ولسوالۍ په لاس ورکړي طالبان په لاس موږ خپل کښتو ته ورشو نو موږ غواړو چې موږ ورتاسو دغه جنګ دې ورک شي یا دې ولاړ شي یا دې کومک ورک شي د طالبان د جنسي مسلې لرې کړي زما دا پیغام و سلام
محمد هلمند ولایت ندایی ولسوالۍ سره څه ټلیفون کولی کوم ځکه چې تر مخه موږ ته خبر راغلی چې د عصر سلیم دغه چې یونان و اروپا و خلکو ته کومکي مرسته کوي نو زه په دغه هیله باندې تاسو سره مې ټلیفون یې اړیکه ونیول زما دغه پیغام دی که زموږ سره یو څوک مانا مرسته کوي د عصر سلیم کارکوونکي چې موږ مانا په دغه ټلیفون باندې موږ
السلام علیکم زین زرگل د پکتیکا مرکز نه د سرایم د من په پکتیکا ګومل او نکه او برمل ولسوالۍ کې دا چې طالبان پیدا شوي چې خلکو ته ډېره ګورونه ورکوي زه له حکومتي چارواکو څخه غواړم چې دا ته ډېره پاملرنه وکړي او په کوم پاکستاني خلک چې له پاکستان او افغانستان څخه راوښتي دي چې دغه څخه نوې ډېر تنګ شوي اخباري کړلې ډېرې لري او موږ د ټول خلکو څخه غوښتنه لرو حکومتي چارواکو څخه چې دغه څه پاملرنه وکړي او دغه ظلمونه او زیاتۍ کم کړي یو نفر یې د ملي اردو سرباز نیولی و په انګور اډې برمن ولسوالۍ لمنې په سیمه کې نیولی و د دوی غوښې په ژوندنې ونکاټ کولې یا دوی غوښې په ګستبا ورته هلی ل بیا بېرته ده ته ورکولې په دغه کښې د ده ناسته وایستله موږ له حکومتي چارواکو څخه هیله کوو چې دوی په شخصي جامه کښې ونه ګرځېږي که شخصي جامه کښې دوی ګرځېږي چې دوی به هم داسې حل شي زه له ټولو حکومتي چارواکو څخه هیله کوم چې د دغو خلکو څخه پام ځان ته ونه اړوي او د پاکستان خبرې غولولې دي او پاکستان خبرې څوک ونه مني. السلام علیکم
بله سلامونه مې کېلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم دا پیغام د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ نه تاسو افرېدم دلته پاکستانیانه پیرځینه خوانرالو ښځو سره یو ځای راځي او دلته د خلکو په کورو کښې اړولي او خلک د کورونه ایستلي دولت وایي چې موږ عملیات وکړو دا سره کوم عملیات شي هېڅ عملیات نه وکړي دلته را شي پاس د اربکیانو پوستو سره ودرېږي بیا دې ځنه خاص د توپو ډزې کبرې دا غرونه ودي موږ داسې عملیات هېڅ په درد موږ ته نه خوري خو عملیات که سم عملیات او که کونې که بیا دې پرېږدي بېخي ناکام دي څه عملیات نه دي کامیاب شوي د خدای په امان نور هم دا ښایسته وخت نه ملي.
السلام علیکم زه د ازادۍ ریډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم زه عبدالرازق د غزني ولایت ګیلان ولسوالۍ چې تاسو سره په تماس کښې یم زه د نړۍ له مشرانو دا خواهش کوم چې په دا افغانستان کښې دا د پیلوټ تیارې سخت ډېرې زیاتې دي او خلک یې د دماغ له مریضۍ سره مخ کړي دي ډېر سخت اثر ورباندې کوي موږ خپله ډېر ځینې تنګ یو نو زه له نړیوالو دا خواست کوم چې دا په افغانستان کښې دا د بي پیلوټ تیارو پروازونه څه کم کړي خلک ډېر ورسره په تکلیف کښې دي ټول په سختو سختو د دماغ په مریضیو باندې اخته دي نور هم وخت نه اخلم. السلام علیکم.
اشرف غنی صدا یل دا پلان شروع د شنو لنجره والا چې دې ک سړک ته سړی وخی زم می وایې می بیا دې طالب نقشه باندې دالتم طالبان نه پری دې د حکومت تورشه وای چې حکومت هم نه پری دې وایې مو تکویم دا ول لموزه دغه غټ ظلم کیږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمانم زریالے تو لسن تول گے تکون کے ہم دے کابل دے وشت میں نہ ہے دے الہاد سنات اور جنرل گلخان لے سے تر سرا پتہ ماسیم زما موجود اداری پسات دے اداری بد پکانا زما پیوات کی اداری پسات کیا دے ہو بیا ہم دا کی مسئلے زما کلیلا کیشتے چے زما دے زکون کو یو ڈوڈی نی مکوی او پخپل جی کیا چوی ہم دارنگ زما کلیلا کے استادان دریا ڈول ما شاخلی سہار او گرما او ما شام ہو بیا ہم یو ڈول در ہم کو سمتو گے نہ راکول کی کے او دے پیسو پ بدل کے دولسم اسنادون اور کول کی کی چدا کارج مقدا افغانستان راتلون کی خراب وی و سلام سما خواہش خاص وزیر او د کول ور پور چار وا کو څه خدای و سلام د الله پامان.
زه د ایلمند ولایت مرجید ولسوالی څخه خبره کوم. موږ د مرجید ولسوالی د شاوخوا کورونه چې انسانان مرایستلی دي او ټول د کور سامانونه او د کور شانو په هغه ځای کې پاتې دي. موږ دا څلور نیم میاشتې کېږي موږ په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي یو شخص نه ورتلی شو او نه زموږ شان په لاس راتلي. نو د ازادي راډیو د لاخې د زما پیغام تر لوړ مقام ورسوي.
ما د ازادي راډیو کارکونکو ته زه سلامونه وایم. باد له سلامه د ما غوښتنه له ملي تجار نه ده. د ما خبره د ملي تجار ته ورسوي. ملی تجار نه دما دا غوښتنه ده چې په شکل دي بلول غونتی داسې په هغه ټانکۍ دي اوبو دې راوړي پلاستیکي چې مثال په یو جرب بمځکه کې خاخې کې ټیټې او په سارې نیالګي وکړي چې په هغه دوه درې متره خاوره واوړي او هغه خرابه نه شي. یتیمو د ځینې اوبو باید چې په هغه کې ذخیره شي. زما خو یقین نه راځي چې افغانستان کې بندونه جوړ شي. خو دغې دغه کار د ملي تجارو کې چې هر سړی د ځینې اوبو ذخیره کې دي وړي دپاره یوری دې پاره چې ونه تا یا فصل لپاره دوا او بیا درې او بو ذخیره کې چې د نورې سیاتی بس کار ورکی بس د خلکو گزاره بیا کیږي. دا غلې ما غوښتنه ده چې شکل دې بلول غونټی چې خاورې کې نه نه دې چې ټانکی دې راوړید کی مناسب بیا باندې نور دې کومه خخه. بله
السلام علیکم. دا لدی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته په مینا او په سلام سره سلامونه وړاندې کوم. غزنی دا ولایت تکلان دا ولسوالی ټول حکومت سے دا خواہش کا اسمیل کار سر دا خیر اپنے کے مکتبنا دا جو کے وہم رفی دی پلار بنی واقعی پرکہ اقتصاد دیر دوئی پہ جی خلق پاران دا خپل اقتصاد دیر بوری افر افیشن لڑی ممارین دا پار بیسن بسی دا کے سد لرادو تا دائیل لرنگا سی دا سزا مخفور کے والسلام با احترام.
السلام علیکم. زه نور محمد کندهار ولایت سره په تماس کې ما سلام علیکم. دا غوې راځي ټول کارکونکو او ورځونکو ته ورسېږي. ما پیغام د افغانستان حکومت او لوړ مقامات ته ورسېږي چې افغانستان حکومت ولې د افغاني بندیانو په اړه ډېر معلومات نه سره کوي او یا هم ولې د معلومات نه کوي چې د دینه کمی ولې ګندېږي. څوک څنګه نه چې بندیان څوک پر مې چې بندیان څوک تقریبا یو کال بندیان چې د دینه کمی نه کوي. افغانستان حکومت د افغانی بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترلاسه کړي او د دې سر په وګرځي. خدای سامان.
په مخدیشه محترم دوست استاسو او د نور اوریدونکو پیغامونو مو د خبره کړه په دې لږ چاروندو مسولینو اوریدلې وي او دغه ستونزې او نیمګړتیاوې هوارې سي. یو ځل به تکراروم چې د خبرونه استاسو دوستانو د نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. استاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ساده رادیو نظر نه څرګندوي. تاسو کولی سئ د همدې لارې خپل ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي. نو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د پیغام ساتونکو د ستاسو شمیره درته اعلانوو. د سروې لکه او زنګ راته ووهي. ازادي راډیو یې په امانت سره درته خبروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تماشے